라디오.
라디오 아사디. السلام علیکم له هم دې شی بری ازادي رادیو دوله ساته پر لبسی خبرونه پایل شو په پایل کې خبرونه د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل طالبانو غوښتل چې افغان یوټیوب چلونکي اجمل حقیقی او د هغه همکاران ژر تر ژره خوش کړي. د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې د دوو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیسټی انټرنیشنل ویلي طالبان دا کسان باید سمدستي خوشي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. تفصیل وروسته په دې خبرونه کې د طالبانو محکمې په لومړي ځل په کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت مرافع محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ په درېو کسانو شرعي حدود عملي شوي او هر یو یې 9 درې وهل شوی دی. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي دي. دا په تېرو 10 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو وهلو سزا ورکوي. د ترکیه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه په انقره کې د افغانستان او اوکراین په اړه خبرې وکړې. له دې خبرو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مورود چاوش اوغلو له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره خپله کتنه ګټوره وبلله. وی ویل چې روسیه له اوکراین سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا لري. ده ونه ویل چې د افغانستان په اړه له لاوروف سره دقیقا په کومو مواردو خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغانستان د مسلو د هواري لپاره همغږي کوي. وانګ ای پرون د قزاقستان په پلازمېنه نور سلطان کې د چین او منځنۍ آسیا په غونډه کې وویل د سیمې هیوادونه به امنیتي ستونزې حل کړي. چین او د منځنۍ آسیا څلور هیوادونه لکه قرغزستان، ازبکستان او ترکمنستان له 2020 میلادي کال راهیسې د پیکینګ په نوښت د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا لپاره د منځنۍ آسیا چین غونډې جوړوي. په کندهار کې هغې میرمنې سا ورکړه چې یوه ژورې څا ته لوېدلې وه. دا وبخی دا 10 کلن میرمن چې حامله وړ مشبه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانېدل چې هغه ژوندی وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا د لومړنیو معلوماتو پر اساس معلومه شوې چې دا میرمن د تاوتریخوالي له امله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه ځان برمې ته غورځولې وه. او بخی ځان برمې ته غورځولې و. د نوموړي په وینا د پیښې د تحقیق لپاره د دې میرمنې خاوند نیول شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروستۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبډلې لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملنې د لوب لړۍ یا سریز ګټلی دی. د جرمني په پلازمېنه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویانو وخېژاو چې له کبله یې لږ تر لږه 1 تن مړه او 9 نور ژوبل شول. د جرمني د اطفایې ویندوی ویلي چې د دې قصدي پیښې د 6 تنو ټپیانو حالت نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 9 کلن او اصلا ارمنۍ دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سور دونیتسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 15°C، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15°C، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18°C، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18°C، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 42°C.
آزادی رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان په خوانی حکومت دی پر زیدو په محل افغان پوځیانو ایران ته وړي او طالبانو ته وسپارل. ایران په دغه اقدام سره څه غواړي لاسته راوړي؟
زما په عقیده ایران دغه کار ته ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولای شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره خپل روابط ښه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د بریتانیا کارګر ګوند یو مهم مشر ډیوډ لامی کابل ته تللی. نوموړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بریتانیا تر ټولو مهم مشر دی چې کابل ته ځي. د سفر هدف یې څه دی؟
لمی افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یو هڅه بولي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوي او د اوسیدونکو په خبره هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي.
یو جانب چې کوشتوز د اوبه نه پرېږدي د کامدېش خلکو ته څو وارې د خلکو په منځ کې جګړې وشوې په لسهاو کسان مړه شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن پنځمه د 401 کال د خبرګولیا جوزاد میاشتې 19 د 2022 میلادي کال د جون 9 د دالمړنی نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. ایران هغه وسلې او پوځي وسایل چې د افغانستان د پخواني حکومت د پرزیدو په محل افغان پوځیانو ایران ته وړي وي طالبانو ته وسپارلې. طالبانو د ایران دا اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاښ کېدو لور ته یو ګام بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایل چې د تیر کال په اګست کې ایران ته وړل شوي وو دوی ته وسپارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلې د دوه هیوادونو ترمنځ له تماسونو وروسته افغانستان ته سپارل شوې دي. په هغو وسلو کې چې ایران د طالبانو حکومت ته سپارلې هموې ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایت او نورې وسلې او نقلیه وسایت شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لور ته یو ګام بللی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې ایران دا وسلې د سه شنبه په ماخوستن په اسلام کلا بندر کې طالبانو ته وسپارلې. ایران په خپله تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اګست کې پر نیمروز او فراه ولایتونو د طالبانو د بریدونو په محل د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر امنیتي ځواکونه له وسلو او زغرګاډو سره ایران ته واوښتل. د دغو زغرګاډو او پوځي لاریو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه پیمانه خپاره شول چې د افغانستان له پولې د ایران خواته انتقالي شي. د افغانستان د جمهوری نظام د نسکورېدو په محل د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسګونه هیلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړي چې لا هم طالبانو ته نه دي سپارل شوي. تاجکستان ویلي چې د الوتکې د طالبانو حکومت ته نه سپاري. ازبکستان هم ویلي چې د الوتکې د امریکا دي ځکه یې طالبانو ته نه ورکوي. اکثر افغان پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. خو ایران لومړنی هیواد دی چې طالبانو ته د افغانستان د پخواني حکومت وسلې سپاري. راپورونه وایي چې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرېښي چې د طالبانو لاسته روغي په لاس ورغلي دي.
پر همدې موضوع زما همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو لکتونکي عبدالکریم حقان یار سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ایران دا اقدام څنګه ارزوي.
زما په عقیده ایران دغه کارت ځکه زړه کړی دی چې دوی په خپل اټکل داسې بولي چې کولای شي له همدې طریقه د افغانستان له اوسني حاکمیت سره یا له اسلامي امارت سره خپل روابط ښه کړي او خپل اړیکې پراخې کړي او تر څو وکولای شي خپلې هغه ملي ګټې کوم چې دوی ته ارزښت لري هغه خوندي کړي.
حقانیر سب له طالبانو سره د ایران اړیکې له دې سره سره خرابې دي چې طالبانو په خپل حکومت کې خصوصا شیعاګانو ته چندان ونډه نه ده ورکړې. دلیل یې څه کېدای شي؟
ایرانی حاکمانو په تیر شل کلن دوران کې ښه فرصت درلود. دوی وکولای شوای د افغانستان په تیر رژیم باندې د نفوذ له اړخه په تیر بیا هغو کسانو ته سي ذهن او فکرن له دوی سره په توافق کې یا د ایران د ګټو ساتلو ته ډیر لیوال وو، هغوی ته غوښن ځای په تیر حکومت کې پیدا کړي، او تر دې ورهاخوا ایران لکه څنګه چې اکثرو هغو دوستانو ته معلومه ده چې په سیاست کې لاس لري، د ایران څخه د ډالرو خلطې راتلې او په ار کې تشیدې. نو زه فکر کوم چې دوی اوس خپل ملي ګټې تر بل هر څه لوړې بولي، او په همدې بنیاد باندې طالبانو ته د همکارۍ لاس اوږد کړی.
فکر کوي چې د ایران او طالبانو اړیکې به تر ډېر وخته پورې په اوسني شکل دوام وکولی شي؟
زه فکر کوم چې اوس د ایران حاکمیت د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې دغسې یو روابطو ته زړه کړی ده، او هغه دا چې متل دی وایي زما د دښمن دښمن زما دوست دی. نو دوی به وګوري چې تر کومه وخته پورې دوی د طالبانو محتاج دي.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالکریم حقانی یارو چې د ایران لخوا د طالبانو حکومت د افغانستان د تیر حکومت د یو شمېر وسلو او پوځي وسایطو د ورکولو په باب خپل نظر څرګندوي چې د اقدام ایران د څه لپاره اوس کړی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل طالبانو غوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشی کړي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې د دې کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکار سره راونه بللې ده. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې طالبان دا کسان باید سمدستي خوشي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا د برخې د غړي سمیرا حمیدي په قول ویل شوي طالبانو له وخت رسېدو وروسته له هغو خلکو سره زور زیاتی کړی، ځورولي او ربړولي دي. له بلې خوا طالبان بیا وایي چې اجمل حقیقي او د هغه ملګري یې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور نیولي دي. په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو ادارې خبره کړې ښکاري چې اجمل حقیقي او درې نور همکاران چې د بندیانو کالي اغوستي ولاړ دي، او د حقیقي او دوه نورو همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي. حقیقي په دې ویډیو کې په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان خلکو بخښنه غواړي. کاغلی حقیقي چې د جامو موډلینګ کاو په یوټیوب کې په خپل نوم چینل کې په بیلابیلو ټولنیزو او تفریحي مسایلو خبرونه کوي. د بریتانیا د کارګر ګوند یو مهم مشر کابل ته تللی چې د افغانستان بشري بحران له نږدې ویني. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون یا کارګر ګوند له افغانستان د بریتانوي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي انتقاد لري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بریتانیا د اپوزیسیون یو مشر ډیوډ لامی پرون کابل ته لاړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. ډیوډ لامی چې د اپوزیسیون له لوري د بهرنیو چارو متبادل وزیر دی، لومړنی بریتانیایي سیاستوال دی چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې د اپوزیسیون د نړیوالې پراختیا متبادل وزیر پریت ګیل ملګری دی. روسلدی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو یوې کمیټې له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو د وتلو په اړه د باندنیو چارو وزارت د مدیریت په حق له راپور خپور کړ، اپوزیسیون پر واکمن ګوند او حکومت ډېر انتقادونه وکړل. په راپور کې ویل شوی چې له افغانستانه د ځواکونو استل ناورین او له خپل متحدانو سره خیانت و. لمه افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یو هڅه بولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي په بهرنیو مرستو متکی دي. لمه به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري اداره کیدونکو د ماشومانو روغتون، د ځوانانو مرکز، د یونیسف د ماشومانو د ساتنې پروګرام او بیځای شوی افغانان وبینی. تیر کال په افغانستان کې نږدې 1,00,000 تنه بیځای شول، او شاوخوا 1,000,000 نور له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته ولېشتول شول.
ازادي رادیو اوري ټاکل شوی دی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په دریم یا وروسته یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړې لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړې یا سریز ګټلې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي افغانستان په اتو وکټو او درې شوتوپونو او دوهمه په شپېتو توپونو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د نننۍ سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل دریمه نړیواله 500 اوریزه لوبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د سیالۍ لوبډله پر وړاندې به د تیرو دوو لوبو په څیر ښه نتیجه ولري.
د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ شل او سیالۍ به د شنبې په ورځ د جون په 11مه په هراري کې وشي. دغه ورځ په ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د هند سره لوبه وکړي. پرون یې هانګ کانګ ته 2-0 په مقابل کې لوبه وبایلله. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د روسیې له لورې د اوکراین غلو د صادراتو مخنیوی د میلیونونو ماشومانو ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. لویدیځو هیوادونه وایي روسیې په تور سمندرګي کې بندرونه محاصره کړي چې د اوکراین غلې نورې نړۍ ته صادر نشي. تفصیل له عصمت سروان اورو.
د ایتالیا د بندرونو چارو وزیر لویجی دی مایو پرون چهارشنبه په روم کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام کانفرنس ته وویل
غواړم په زغرده ووایم چې موږ له روسیې د داسې یوه کار تمه لرو ځکه چې د غنمو د صادراتو بندول د میلیونونو ماشومانو ښځو او نارینهو د یرغمل کولو او په مرګ محکومولو معنا لري. ایتالیا به د حل لارو د موندلو او د غذایي امنیت د تضمینولو په لومړۍ کرښه کې وي.
د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې کانفرنس په روان جون تر 11مې پورې د ایټالیا په پلازمینه روم کې دوام لري. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو همداراز وویل هغه سیمې چې د اوکراین د جګړې عواقب زیات زیانمنوي د مدیترانې له هیوادونو پیلی شي او ایټالیا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د پروګرام په ملګرتیا هڅه کوي چې د یو نړیوال غذایي ناورین مخه ونیول شي. لویدیس هیوادونه وایي چې روسیې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه محاصره کړي چې د دغه هیواد د میلیونونو ټنه غلو صادراتو مخه ونیول شي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل او د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وان دیر لین هم پر اوکراین د روسیې د بې موجبه یرغل له کبله د نړۍ د غذایي بحران په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شارل میشل پرون په بروکسل کې د اروپا پارلمان ته وویل روسیا له خوراکي موادو د وسلې په توګه کار اخلي او خپل اعمال د پخواني شوروي اتحاد د دورې په دروغ توجیه کوي.
کرملین د غذایي موادو د وسلې په جوړولو بوخت دی او د شوروي په سبک د دروغو په شبکې د خپلو اقداماتو ملاتړ کوي. موږ باید د دغو جالیاتو د شنډولو لپاره لاسونه سره ورکړو. دا روسی بیړۍ او راکټونه دي چې د کرنیزو محصولاتو د صادرېدو مخه نیسي. د روسیې ټانکونه، بمونه او ماینونه د اوکراین د محصولاتو د کښت او حاصل مخه نیسي.
اورزلا وان دیرلین ویلي چې روسیا په وحشیانه ډول اوکراین ویجاړوي. له همدې کبله موافقه شوې چې د اروپایي اتحادیې له قوانینو سره سم د روسیې د تحریم شویو مؤسسو او افرادو د شتمنیو مصادره وارزول شي.
په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115مه ورځ سیورودونسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته یې د پام وړ تلفات اړولي دي. زیلنسکی دا یو سخته جګړه وبلل چې د په وینا ښایي هغه تر اوسه تر ټولو سخته جګړه وي. نوموړي له ټولو کسانو چې په دې لاره کې دفاع کوي مننه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به د نورستان د یو شمېر اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي تر اوسه پورې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې پخوانۍ تربګنۍ پاتې دي چې هر کال ښکېلو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونې پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې له مخې ویل سوي پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاشت کې له کابل د وتلو پر مهال له ځان سره شاوخوا 120 میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لومړیو کې ادعا سوې وه د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي کله چې طالبان کابل ته ننوتل ښاغلي غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوري ریاست څخه په څرخي الوتکو کې روان سول یوازې شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمې پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړی ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال 190 میلیونه ډالر غلا کړی دي، خو اوس د سیګار تازه راپور ښیي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغو څرخي الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه، هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په 400 میاشتو کې دننه له افغانستانه وځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوډ لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 میلادي کال په افغانستان کې 6,00,000 اتنویزره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم 1,000,000 شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سویو کورونیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو ترڅنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورونیو وویشي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د قومونو ترمنځ اړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوي چې د اوسیدونکو په وینا هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د ځاني زیانونو تر څنګ دغه راز مالي زیانونه په تېره بیا ځنګلونو ته اور اچول کېږي هم اړول کېږي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو ویل زګونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د بوز مکی ځنګلونو څړځینو او نورو شیانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره همدا دښمنۍ د چیخ کېلو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځتلو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنۍ څخه یوه د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو بل هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوی دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوی.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو، یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې دې خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي، جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د زنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوی دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډېره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا. په دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوي دي، مړي هم پکې شوي دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې، ځنګل، اوبو او څړځایونو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري، چې نورستان ته ډېر زیانونه رسولی دي.
کشتوز خو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته. هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ، لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په کشتوز کې نشته. دیارو ژونیا کې دوه په ولسوالي مربوط او مندور ولسوالي په ارتباط، دا د څړځایونو په ارتباط کشیدګي ډېر موجود دی. دا مسایل پخوا نه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
و امر دلته نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې، او د اوسیدونکو په خبره هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ازادي راډیو اوري سهارنۍ خبری مجله په ټولو افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او واضح اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخېدي، او په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
السلام علیکم، زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورت وزارت راتک، موږ خپل طالبانو نه ډېر په ازادي او په پولیس سرخي کې، په دیساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي، او په دې نور په نوم پیسې اخلي. دې نه موږ ډېر په ازادي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله د هرات ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې امارات اسلامي افغانستان دې د داعش مخنیوي وکړي په افغانستان کې.
السلام علیکم. السلام علیکم، زه خان مجاهد د لوګر لسمه تای سر سماج کې مازه د ازادي راځي ټول کارمندانو ته سلامونه وایم، او پس له سلام نه زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې دي، او د مشکلاتو سره مخامخ دي. او د جمهوریت حکومت کې موږ له مشکلاتو سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ضرورت یې. موږ مالچرونه ټول زورواکو لاندې کړي دي، غصب کړي دي، موږ ته مالداري دي، موږ نه مالچرو له لاسه ورکړي دي، له لاسه موتلي دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په یو سیمو کې نه پرېښودل کېږو، حکومت کارونه هم راباندې بندوي. ورور موږ کروندو ته هم نه پرېږدي چې موږ مالداري وهغه هم له لاسه ورکړه دي. موږ مالچرونه چې دي هغه هم غصب دي، یا کوم وخت منځای باندې موږ استوګنه کړې دي، هغه سیمو کې هم څوک موږ نه پرېږدي. او بعضې کوم کوچیان چې مالدار دي، د موږ هېڅ د مالدارۍ د استوګنې ځای نشته. ضرور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي، موږ ټول استوګنه د ځمې په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ راشار شوي وروره. او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري، موږ د اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې د موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، د پاکستان او ایران سره د مالداری په باره کې تجارتونه خلاص کړي، چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو دی الله آباد لری چه منگا وسیله ور باندې خبره ده چې درو کې چې طالبان چې دا غوړی نه راغلی دي د موټه خپل کلک نیولې ده چې پیسو چې منګه مرونو